غير خراب دي في الأرض مرجونة هر شيء موجود دي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو د خبرونې دوهمې مایې ته ورسېدو په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرې دوه ته چمتو دی خو ترې وړاندې په مکړې لانډو خبرونو ته د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او زورول سملاسي پای ته ورسوي دغه سازمان د پناه غوښتونکو د نړیوال ورځې په مناسبت چې نن د جون په شلمه لمانځل کیږي دغه غوښتنه کړې ده د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه دغه سازمان په حواله لیکلي دا کډوال چې پاکستان کې له نیولو او زورونې سره مخامخ دي تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلند تښتیدلي طالبانو بیا تر په خاطر دې دا رد کړی چې ګواکې دوی دي د افغانستان د پخوانی حکومت له یو شمیر کسانو سره ناوړه چلند کوي د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت هغه ادعاوې رد کړې چې ویل کیږي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون القاعده او ټي ټي پي غړي فعال دي د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت اوس ویلي چې په افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله فعال حضور نه لري دا ادعا داسې مهال کیږي چې داعش په دې وروستیو کې په بدخشان کې دوه خونړي بریدونه وکړل چې د طالبانو د دوو لوړ پوړو چارواکو په ګډون شل کسان پکې ووژل شول د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر اعلان کړی چې د سیمنټو د پنځو لویو فابریکو په جوړولو سره به د هیواد د سیمنټو په تولید کې پر ځان بسیا شي او یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق ویلي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې له شپږ سوه پنځه اویا روغتیایي مرکزونو سره مرسته کړې ده
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تېره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې
دا چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد کومې ناوړه اغېزې کړې دي په دې اړه مو له اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده
عمدا اغېزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي یا اقتصادي جریانو څخه مالي منابع وځي کله چې مالي منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي
په یو راپور کې به واوري چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو نه اولادونو مسولیت را دغاړي دی
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی کور ته څه دی راوړي برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وویل لکه غالۍ د ګاز ډبه بخار دیګ او ترموز هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه خو ته تر څو پورې به ژاړې
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیایي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشاره سره ویل شوی چې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډېره شي بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات د دې اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډېرې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لمړی فصل پای ته رسیدلی او د وی برتانوي موسسې اټکلي سروې شي چې یوازې د هلمند ولایت کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی په یو راپور کې راغلی که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتې وي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونه سي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکي نقیب الله چې ساش کال یې په خپله مځکه کې غنم کرلي وایي ساش کال یې چندان عاید نه دي ترلاسه کړي او آن دا چې خپلې لګول سوي پیسې هم لاسته نه دي ورغلي.
کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هیڅیله نه جوړي، ځکه د ټکټر او د کوډ روپی موږ ته غنم نه سره جوړولای. په کور کې مثال چې ډیری تاسو کورنۍ ستاسو چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې نو غنم خو غنس کېدلی. بیا کې مو کې د خوراکه بو کې یو بره او پلمی ټو بل شام خدین سره برابر د اسلامي امارات مغشتنه ده چې موږ ته داسې وشه مو ساتي برابر کې یو دغه څه توخم راته برابر کې چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي د ټکی ته په پام سره چې پروان کال کې افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارډ ډالرو ته راکښته شوی، د پرمختیايي پروګرامونو د نشټوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نور هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلد خبرداري ورکوي چې د کوکنارو د کښت لمنه کولو او بهرنۍ مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالره ورکوي او د لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لري نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړستل شي او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده، ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
Period what if we leave the country because there's little to do in the country.
د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت لنشي موادو سره د مبارزې مهین تازه د ونعمال سیاسي برخه لمسولې سره د لیدو پر مهال لمرګور ملتونو څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او بدل کښت په برخه کې دي د دوی له حکومت سره مرستې وکړي، خو تر دې مهال د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي راپور نه دی تایید کړی او د کوکنارو د بدل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیم مرستو په اړه هم څه نه دی ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونو د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور اعلان کړي او د دې تر څنګ د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي له پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغیزې کړي دي. دا چې دا ناوړه اغیزې څه دي، د دې ناوړه اغیزو عمده عوامل څه دي، ولې په تیرو شلو کالو کې له نشه یي موادو سره مبارزې مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده او په مجموع کې باید څه وشي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشه یي موادو د کاروبار د ناوړه اغیزو مخه ونیول شي، په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې په عمومي ډول د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغیزې لري.
عمده اغیزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک شي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک شي دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه استل کیږي. ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې دی د معتاد انسانانو بدیدل دي. کوم انسانان چې په نشي توکو باندې معتاد کیږي هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلیږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپله د ټولنې د اوږو بارم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپلې کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي. دغس د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د ارزي او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجاد کوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پارسوبر سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار د دادی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي په دغو عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د وارداتو سطح زیاتیږي. کله چې د وارداتو سطح زیاته سوله په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د هیواد وارداتو اندازه زیاته شي. د دې ترڅنګ کم مالی منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه استل کیږي په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې پر کار چول کیږي، دا خپل د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودی مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي د مخدره موادو کاروباریان اکثر دوی د لوکسو اجناسو د رانیولو او د ملکیتونو پر رانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي تر څو د ود بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو ورستی منفی اغیزه دا ده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کی د دولت لپاره او د اقتصاد پالیسی جوړونکو ارګانو لپاره دا سخت کیږي، ځکه تر ارقام نه موجود، هلته کاري ساحه نه معلومي، هلته د کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد شخصونو دا غو په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دي انفلاسیون او بیکاری او ناخالص کورنی تولیداتو د وجې څخه، دغه ټول چې دي د دې کنټرول او د دې مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلیکی.
په تیر شلو کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژي او پالیسي جوړې شوې خو نتیجه شوور نه کړې. ځکه اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسي او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لار هواروي. تاسو د خبرته په نظر ګوري
دقیقا دانو مختلف عوامل درلودلای شي، مثلا کېدلای شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټیپک شي کی او یا د دوی خپل ګټې پک شي کی خپل دولتونو چې دغه سي خدره موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل سوي.
د نشي موادو کاروبار پر څلور برخو باندې بشل سوچي، یو د نشي بوټو کښتي، یو د نشي موادو تولید دی، بلې قاچاق دی او بلې استعمال دی. ستاسو په نظر باندې په دغه څلورو برخو کې کومه برخه ډېر زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې او هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي هغه د دې بوټي کښت دی، ځکه شروع یې د همدې ځای څخه کیږي او هغه د بوټي په کښت کې کم کاري قوه او کم انساني انرژي مصرفیږي او کوم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي هغه زموږ د افغانستان پر مځکه د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت سوی دی او هغه اجتماعي عواقب یې هم تر ډیره پر بل د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغیزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغیزې شاید په لنډ مال کې نه بلکې په اوږد مال کې د بین څخه ولاړې سي، ځکه دلته څو مسایل مطرح کیږي چې یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد چې کم بزګران کم کروندګر او کم نور کسانو چې په دې بخش کې کار کوي او د دې لارې څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې تامینولې تر هغه وخت پورې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیل لارې پیدا کوي او د بدیل لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې پوره کوي دا بخواړي.
تاسو د بدیل معیشت خبره وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګر سره مرسته کوي،
نه یوازې د دغه د نشي موادو د بدیل مسله، بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نوښت ته ضرورت لري، دا یو نوي سازماندهي یو نوي سمبالونی ته ضرورت لري، یو نوي شکل ورکونی او لوري ورکونی ته ضرورت لري چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزي پالیسي د اقتصادي او خدماتي پالیسي سره په همغږي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیول سره جوړ شي او تطبیق شي، چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. موږ ارقام ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان په تر 10% کاري نفوس چې په شهرونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پات 80% جی ڈی پی تشکیلی. جی ڈی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت ته وایي. په جی ڈی پی سره موږ کولای شو د یو هیواد داخلي ناخالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وایي د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشه موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیره وخت پاتې وي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاوکو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سر اصم دخمنی کوئی
درنو آوریدون کو اوس پا دیاره راپول درو چی ارواپوهان وایی د معتاد د کورنۍ روغړي نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو بار وي. له دې ډول کورنۍ څخه یوه هم شفیقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت ته دې پر غاړه دی. د شفیقې اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولی چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقې ژوند ته لنډه کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټی د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې پخوا به یې لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کاوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دې سره مرسته کوله، خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه نه راوړي، برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یو وړه لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول. د کور لپاره روزي ګټل زما پر غاړه دي، د کار لپاره بل څوک نه لرم.
شفقه وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې خاوند کور ته نه دی راغلی او نږدې دوه میاشتې مخکې خپلوانو خبره کړه چې میړه د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیایي مرکز ته بولی دی، خو اوس چې دوه میاشتې تیرې شوې بیا یې هم خاوند کور ته نه دی راګرځېدلی. منیژه د شفقې مشره لور ده. دې پخوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او له مور سره یې په مالي برخه کې مرسته کوله. د یو خویندو یې هم د نورو نجونو په شان هیله درلوده چې ښوونځي ته د تللو له لارې به ښه راتلونکی ولري، خو د پلار احتیاط د دوی راتلونکی تباه کړ.
کله چې مې مور کالي مینځلو ته ځي، زه مې د پلار اولادونه ساتم. کله چې نورې نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري، په رښتیا چې ډېره ځورېږم. زه خپله د ستونزو له امله درس نشم ویلی، خو څه وکړم، ژوند ستونزې لري. مور مې د خلکو کالي مینځي او زه د قلم او کتابچې رانیولو پیسې هم نه لرم. پلار مې کور ته نه راځي، 15 میاشتې کېږي چې پلار مې نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپلو کورنۍ ته ستانه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي. د متادینو د درملنې د روغتیایي مرکز کارکونکو ارواپو متی الله وزیری وای احتیاط نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د احتیاط له خطر سره مخ کوي، بلکې د کورنۍ اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نور غړو پر اوږو راچوي.
زمانی که والدین معتاد باشند،
کله چې مور او پلار معتاد وي، له اولادونو سره بد چلند کوي او انده چې نشي کولای د هغوی خوراک، کالی او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډیر زیان رسیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمي په لومړیو کې د کابل په ګډون لوڅو ښارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل، خو ځینو معتادینو ته درملنې وروسته د نشه یي موادو د ارزانه او اسانه پیدا کېدو له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د اعتیاد له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړي دی.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړ کیږي. دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټولې چارې جنې پاتې کیږي. اکثره وغزاړي او یا هم پاندېخنو کې ډوبي، خو یو انډیوال له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یو لار ورخي. دا چې دا د ژغورلو لار به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاری خیریت دی؟
ولی بنا جارم دیت مورونو مرگ لغم دی.
آقوی دی خدای او بخی تو وست مجاره مڑی پشاره بیر تا نجوندی کیگی.
سا دوکان داده دخلا پان رازم چه گوند پامی او پا برشی، خدا غم دیر ترون دی طول او رس پشاره را باندی تیرشی.
نو دا آقه پیخ خود دو میاشتی کی؟
دو میاشتی کیگی خو زما هیڅ نه هېرېږي، لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پیښه وه، تېره شوه. خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پیښه وه، خو ډېره دردناکه پیښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پیښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پیښه شوې، له هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانې مرګونه په خوب کې وینم.
خیر، اوس خو هغوی ستا په ژړا بیرته نه راژوندي کیږي. خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کارم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایي په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم و څنګه دومره ژر هېر کړم؟ غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه، ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکړه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده، ولاړ شه. یاره بسم الله جانه، ته عجیبه سړی یې، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو دې ورونه بیرته نه راژوندي کیږي.
ما هم ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم، خو څوکم نه مېرېږي، نه مېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نه شي.
څه ژړا کوي؟
تا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره، له سهار راهیسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي، دا بیخی جلا سیگریت دی.
دا څنګه سیگریت دی؟
تو خو یو ځل وڅ کو بیا په خپل پوشه چې دا څنګه سیګریټ دی
سمه ده تر هغه چې وېس کو
او واخله وېس کو
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازا رازا مہربانی ہو کا
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام رازا رازا پر دغه چوکی کی نا
سمادر ڈاکٹر صاحب دا دیکھی نستم
خوا سه تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زد ایروین و عملی هم اوز غرم چه دزان علاج وکم
خواه ته کیسا وکا چه سنگ عملی شوی
ڈاکٹر صاحب کیسا دا سوا چه لس کالمخ که می دو رونو موتر تکر کن او دوار او وجل شول
ده ده او بخی خواه بیا سو شوا
ما دا غم نشو زغبلای دمیل پارا چه دا غم هیر چی نشو دمی مخا کنا
نو سنگا شو بیا دی غم هیر شو
نه ڈاکٹر صاحب غم هیر نشو بلکه سل نور غمونه می هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه در ماته کړه
سنگه ملا غوټه در ماته کړه
یو دکان می درلود هغه می هم خنځ کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې
بیا څه وشو
تر دې وروسته مې مېرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره ونګاللې بېچارهګان ډېر په تکلیف شو
ښه بیا څه وشو
دوه کاله وروسته مې مېرمن ناروغه شوه خو مې د علاج پیسې نه درلودې څو وخت وروسته مړه شوه او اړه بچیان یې را پاتې شو
بچیان دې اوس چیرې دي
د خسر غره مې اوسېږي خسر مې هم ډېر غریب سړی دی
خیر دی مه ژاړه خدای به خیر کړي ښه دی بچیان خو دې یو سرپناه لري
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کې مې ټول غاښونه وتلي دي ویښتان مې هم تک سپین شوي دي بېخي سرګلن بوډا ښکارم
خیر دی تا اندېښنه مه کوه اوس هم شکر دی ځوانې ویښته دومره مهم نه دي غاښونه به دې هم جوړ شي
نه ډاکټر صاحب ځواني مانی نوره نه را پاتې هډوکې معده سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی
ته هېڅ اندېښنه مه کوه مونږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي
ډاکټر صاحب ما غلط فکر کړی و زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي
څنګه غلط فکر
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
دادا کومی پیاله بنگ دے چه نشے پر کی مستی رے دادا کومی پیاله بنگ دے چه نشے پر کی مستی رے دادا کومی نغمے شنگ دے چه شاباز پر کی نتی رے دادا کومی نغمے شنگ دے چه شاباز پر کی نتی رے باب تمی شاخ بازے زنغ مایم تم سازے ذرا باب تمی شاخ بازے زنغ مایم تم سازے زمو خامیم تم سوریه ز آهنگ تمی آوازه ز نغمایه تمی شما ز لمبایه دجی شما ز پتنگ تمی پروازه ز لمبایه دجی شما ز پتنگ تمی پروازه ز مجنون تمی جنونیه ز مغل تمی ممتازه ز مجنون تمی جنونیه زمغل تمی ممتازه دادا گومی پیاله بندی چه نشیب کی مستی جی دادا گومی پیاله بندی.